ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اورئ، په کندهار کې غلچکي بریدونه زیات شوي او اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې اقدامات وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښت په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. او ایران د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن نوښت په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. شغلی خلیلزاد چې د محل په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر د مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي و چې ټاکل شوی د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې پر ورځ پیل شي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې د کابل وروستی سفر چې لس ورځې دوام وکړ ډیر ښه او د افغانستان د سولې په هڅو کې د خپل ماموریت تر ټولو بریالی سفر بللی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي 13 جولای میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې راپور ښیي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان په تل رښتو ولایتونو کې اوښته چې تر ټولو ډیر یې په کندهار، کابل، غزنی او فاریاب ولایتونو کې دي. د راپور د دغه ژوبلې اصلي لاملونه ځانمرګ بریدونه او د سړک غاړې ته شخصي ماینونه شي، خو هوایی بریدونه او شپنی عملیات د دې مرګ ژوبلې دوهم علت یادوي. د همدې ډلې د راپور له مخې په 13 جون میاشت کې 190 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته وه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ چې د جولای وروستۍ ورځ وه، د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې پر مسافر وړونکي بس د سړک د غاړې ماین وچاودېد. 14 تنه پکښې وژل شول او 12 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې د دغو تلفاتو څه باندې 50% د وسلوالو مخالفینو لخوا سوې ده. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نشتې پر مهال د وو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د هلمند امنیه قمانداني د رسنیو دفتر په ویلمې کې راغلي چې دا پېښه داسې مهال شوې چې وسلوالو طالبانو د نهر سراج ولسوالۍ اړوند سیمینار دشتې په یوې کمربندي سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې د ډلې زبریت نیت درلود چې د کشفي معلوماتو پر اساس دا پلان افشا او پولیس په کمین کې شول. په ویلمې کې راغلي چې په دې پېښه کې درې نور طالبان ټپیان سوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ اغلازه دی راډیو ری. ایران د دغه هیواد بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگټن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په تبریز ښار کې د وینا پر مهال ویل چې د امریکا دا اقدام وشودل چې واشنگټن د ایران د یاد لوړ پوړي ډیپلوماټ څخه ویره لري. شغل روحانی زیاته کړه
دیگه دست دارن میزنن به کارهای کودکانه.
دوی هغوی اوس ماشومانه چلند ته مخه کړی ده. هر تعبیر چې ترې وکړو شایي پرته له دې ماشومانه اقدام څخه بل څه تعبیر نشي. دوی هر ورځ ادعا کوي چې موږ له مخکېني شرط پرته خبرې کول غواړو. موږ هر وخت د ایران له حکومت سره خبرو ته چمتو یو او بیا د دې هېواد بهرنیو چارو پر وزیر بندیز لګوي. د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړې ورسته لا غډیر سوي چې امریکا په 2013 کال کې د ایران لاټومي تړون ووتل او پر ایران نوی بندیزونه ولګول. په تازه اقدام کې د امریکا د خزانه وزارت 13 ورځ د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف بندیزونه ولګول. د بندیزونه په نه یوازې په امریکا کې د جواد ظریف شتمنۍ کنګلوي، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ته د نوموړي پر سفرونو هم محدودیت لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر دې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه بندیزونه پرده او کورنۍ ځکه اغیز نه لري چې دی له ایران څخه بهر هیڅ پانګه یا شتمنۍ نه لري. او په هالند کې سرلنن څخه شذینه سکوالی په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال د مخه د هالند د پارلمان لخوا تصویب شوی و نن د اگست لمړۍ نیټه نافذ شو. د دې قانون لمخې د مخ پټوونکو اسلامي حجابونو په ګډون په ټولو هغه نقابونو بندیز ولګیت چې ټول مخ پټوي. دا قانون وایي هیڅوک نسی کولای شونځي او حکومتي ودانۍ او روغتونونه او عامه ترانسپورتي وسایطو ته د ایمنی خولۍ او د سکی ماسکونو او یا نورو هغه پوښونو سره چې ټول مخ پټوي ورننوځي. اټکل کېږي چې په هالند کې له 300 تر 400 پورې میرمنې هر ورځ داسې حجابونه اغوندي. دا معلومه نه ده چې دغه قانون په پلازمېنه امستردام او نورو ځایونو کې څنګه عمل کېږي، ځکه عامو خلکو ویلي چې دوی به دا قانون ونه مني. د خبرونو پای
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اوري. په کندهار کې غلچکی بریدونه زیات شوي. خلک وایي
استخبارات کوي سينو د غلچکی بریدونه یبم دغه سه مخه بيونه ولسی
حکومت دا خوښل چې څو دغه بریدونه دغه دغه مخه ونیسي.
نن د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین په 15مه ورځ دوه کاندیدانو غونډې وکړې. یوې غونډې ته حکمتیار وویل
غواړي د ولس مشارکت محدود وي او ډېری افغانان په انتخاباتو کې د برخې اخیستو له حق نه محروم کړي.
د فیفا مشر بیا وایي کاندیدان باید د کمپاینونو پر مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کموي. له ښاغلي رشید سره په دې موضوع مرکه کوو. د پکتیا اوسیدونکو اندیشنه لري چې د ګردیز تاریخي بالا حصار به ونړي شي.
د دې ډیرې سیمې او ډیرې خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
همدغه ودانۍ جوړول ته زیات توجه شي، دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره هلې ځلې وکړي.
موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو، باید دوی لا ډیر اقدام وکړي او لا ډیر د سولې لپاره هڅې وکړي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په باب او د غرس کور کلی نن هم د انتخاباتو د کمپاینونو په لړ کې د دوو کاندیدانو لوري غونډې جوړې شوې وې. مخکې تر دې چې انتخاباتي کمپاینونو ته داخل شو، کندهار ته ځو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو په وروستیو کې د هدفي وژنو له زیاتوالي اندېښنه شي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. شاریان وایي هر ورځ د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې دولتي کارکوونکي او پولیس وژل کیږي چې له عملی د دوی کاروبار او ژوند اغیزمن شوی دی. په عین وخت کې ولایتي چارواکي وایي په کندهار ښار کې د وسلوالو د اغیز د کمولو په لپاره په ولسوالیو کې د هغوی پر مرکزونو بریدونه زیات شوي دي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
له نسبي امن وروسته په کندهار ښار کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونه زور اخستی. وسلوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په هرو 24 ساعتونو کې 2 تر 3 پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکو حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوي دغه ډول زیاتوالي دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړي.
حکومت کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه چیرې دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلی سي خلک سرمایه د جزای څخه انتقال کړي، پنګونه د جزای څخه ویوسي. همدارنګ ځړنه کې چې دلته ووسي ژوند د پومون کې د کندهار د پاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمينه مسايده سي. نو غوښتنه مو ده د پومون کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
تیرونی کې ډېری نامني خصوصا په کندهار کې پیښسي ودي چې دغه ترڅنګ غلچکی بریدونه، خو په دې کې یو مدرول د ټول اشاریانو دی او همدارنګ د دولتي کچیر مرتسی دغه ټیک ته اشاره وکړي چې چرکی بغولي پیښیږي او په کوم اساس پیښیږي. دلته موضوع دولت راځي کیږي او دغه ترڅنګ عام لسم په دې کې ګرام دی. کله چې په سیمه کې په اصطلاح دغه سپیشر منست کیږي، دولت باید د جرت جرت اترسته
زندگی وکړي.
د کندهار شاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنایي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت سمې غوښتنه دغه د خپل فعالیتونو ته لام کوي کې کچېر د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلجکی بریدونو یا بم دغه څه مثلا مخبيونه ولسی
حکومت د خوښل چې څو دغه بریدونو دغه د غو مخ ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکړي. نو دا اوس کله د حکومت بغوري د لاس چې دی پر وخت رسیدګي نه کوي دغه نس کولای. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډیریږي ځوانان مشیدانی ضرورت په ورځ دغه بیامنی زیاتیږي.
په اینی وخت کې د کندهار ولایت چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
هغه منشا هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو ترڅو په شار کې موږ امن خلکو ته ولسونه ته د امن فضا خپره کړو. نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي عملي کیږي. که چیرې هغه عملیات نه وای تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکې بریدونه به څو چنده ډېر وای خو زموږ اپراتیپي عملیات روان دي. اکثره بریدونه موږ خونسا کیږي خو دا چې موږ یې نه شریکو هغه بله موضوع ده. مګر دا زموږ کشپی امنیتي او استخباراتي ادارې په بشپړه توګه په شام ژغی سره د دوغو ترهګریزو پیښو او د چرکې بریدونو په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډېرې ښې لاسته راوړنې لري.
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري قومي مشران او د موسساتو کارکوونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي. حمله کوونکي له موټرسایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي. د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوال طالبان مني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د محمد اشرف غنی په مشهد دولت جوړونکي او د ګلبرین حکمتیار په مشهد سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو د خپل ټاکنیزو سیالو غونډې جوړې کړې. حکمتیار وویل د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل تضمین کړي. له دې سره په یو وخت یو شمېر دینی عالمان د لوی جرګې په تالار کې راټول شول او د محمد اشرف غنی په مشهد د دولت جوړونکي ټیم ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د انتخاباتو له ترسره کولو سره مخالفت څرګندوي. نور حال په دې راپور کې واوري چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د انتخاباتي کمپاینونو له څلور ورځني ځنډ او نسبي خاموشي وروسته پنځم ورځ د دوو انتخاباتي جلو د راټولېدو شاهده وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله د سیالۍ په پنځم ورځ د لومړي ځل لپاره د دغو چارو ډګر ته ووته. ښاغلی حکمتیار سره دی چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښمن دی خو په هغه ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ یې په خپل کور کې جوړه کړې وه وویل د رڼو او سرتسري انتخاباتو د ترسره کېدو په صورت کې به بریالی شي. خغلی حکمتیار وایي د بریالي کېدو په صورت کې به الهي عدل ټینګ کړي او دې ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د نیابتي جګړې پر ډګر بدل شي. نوموړي وویل له بریالي کېدو سره به د شریعت او قانون ټول خلاف تړونونه او فرمانونه لغوه کړي. خو خغلی حکمتیار د میزان په شپږمه د ټاکنو په ترسره کېدو شکمن دی او وایي چې ممکن موقت حکومت رامنځته شي.
موږ به انشاءالله په ډېرو ولایتونو کې نالوستي ولرو. دا چې انتخابات به څنګه سي زه نسم کولی تاسو ته په اړه ډاډ درکړم چې انتخابات به حتماً ترسره سي. ډېر احتمال شته چې د یو موقت حکومت په جوړېدو هوکړه وسي. سوله او موقت حکومت ټولو ته د منلو ده او دا بیا قوي احتمال شته. خو په هر حال مو دا پرېکړه کړې چې تر پایه به مخ ته ځو او خپله انتخاباتي سیالیو ته به دوام ورکوو.
دا هغه بندیان خوشی کول چې د قانون خلاف بند کړي د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې بلش منفه. له دې سره یو شمېر دینی عالمان په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې راټول شوي وو او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو له ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د ښاغلي غنی د ټاکنیز ټیم د مرستیالانو ترڅنګ د پلویانو هم برخه اخیستې ده. محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د ټاکنو پر ارزښت ټینګار وکړ او له دینی عالمانو یې غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د برخې اخیستنې په هدف خلک وهڅوي.
سما اساسی هله دا چې تاسو خلک وه څوي چې دیو دینی واجبې په توګه انتخاباتي پروسه جدي ونیسي. رای ورکول د عدالت یو مقام دی او د رای ورکولو په ورځ چې دولت جوړون کې ټیم له خلکو څخه غواړي هغه دا دی چې باید عادلانه پریکړه وکړي.
ښاغلی غنی که څه هم د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم وانخیست، خو ویې ویل کومو کسانو چې د دوی په اړه سپکې سپورې ویلي په سلام یې ورته ځواب ورکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټاکنیزې مبارزې روانې دي، پخواني ولسمشر حامد کرزي د راتلونکو ټاکنو له ترسره کېدو سره د مخالفت اعلان وکړ. ښاغلی کرزي د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې ټاکنې باید هغه وخت ترسره شي کله چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
زما نظر واضح د سولې د کوښښ وخاطه دی، واضح و دې خاطر دی چې افغانستان اول د سولې خاوند سي، اول د خپل اختیار خاوند سي، بیا دې په هغه اختیار کې انتخابات وکړي. نن د افغانستان انتخابات د افغانستان د خلکو په لاس کې نه دي. زموږ انتخابات واضح او ښکاره د پردوی په لاس کې دي.
تر دې د افغان حکومت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ولسمشر ماڼۍ ویلي چې انتخابات او سوله دواړه د حکومت له لومړیتوبونو دی.
د افغانستان د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې د جمهوری ریاست کاندیدان باید د کمپاینونو په مهال داسې څرګندونې ونه کړي چې په انتخاباتو د خلکو باور کم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل هغه ستونزې چې کاندیدان په انتخاباتي بهیر کې ویني باید د انتخاباتو له کمیسیون سره په مستند ډول شریک کړي. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د کمپاینونو د
بې له شکه چې همدغه د کمپاینونو محال ده، او په دې دوره کې باید خلک خبر شي چې کوم کاندید څه برنامه لري او څه باید وشي، تر څو خلکو ته دغه یو فکر ورکړي او دغه قوت ورکړي چې د موږ پام په اساس باندې یو چاته رای ورکړي. نو موږ هرکلی
او حکمتیار نن په خپله کمپاینی غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن راتلونکي انتخابات مهندسي شي.
د اندېښنو بس موږ نشو کولای چې له سترګو وغورځو، ولې دوی هم مسلحت لري تروس پر څومره دوی کاندیدان اورګنایز کړی دغه پروسیس، څومره دوی ناظرین اعتبار ورته اخیستي، اعتبارنامې ورته اخیستي، او څومره دغه بهیر کې دوی شکایتونه درج کړي دي، څومره د شکایت کمیسیون سره دوی په تماس کې دي. دغه موضوعات مهم دي. چې
تاسو نظر ته هغه څار څه ښیي چې واقعا داسې شی موجود دي؟
خو د افغانستان په وضعیت کې فکر کوم چې ټوله خوشبیني موږ نشو کولای چې ځان سره ولرو، خامخا بدبینیان او ځینې اندېښنې هم شته. ځانګړی ډول دا چې سیاسي بحث د انتخاباتو څه رقم کېږي، آیا ټول کاندیدان په ګډه باندې دغه چالوي ته ځي، د ټاکنو په کمیسیون وتوانېږي چې عملیاتي بهیر په سمه توګه سنبال کړي، او بهرنیان به دغه پروسې اعتبار ته ارزښت ورکړي که ورنه کړي. د سولې مسله څومره په دې باندې تاثیر کوي. دغه موضوعات دي چې په ټوله کې د ارزونې او د سړو ور دي.
او د یو کاندید له خوا دا ډول څرګندونې په انتخاباتو د خلکو باور نه کموي؟
خامخا کموي. کاندیدانو پر موږ وړاندیزم پرون کړی و چې دوی باید یو سیاسي اجماع په ټولو کې سره جوړ کړي، او دوی باید ټاکنو او د سولې په اړه باندې همدارنګه د ښو ټاکنو څه رقم شفافیت اعتبار یې خوندي وي، دوی په ګډه باندې سره باید په ځینو مسایلو باندې هوکړه وکړي.
او که چېرې کمپاینونه داسې سست روان وي، انتخاباتي بهیر به ټاکنی نه شي؟
دا سیالۍ دي. نو په دې کې که موږ د حقوقي پلوه د اقل به درې نماندان هم ولرو، څلور نماندان هم سیالۍ کېږي، ولې سیاسي ماهیت او اعتبار به د ستونزو او خنډونو سره مخامخ وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د پکتیا ګردیز بالا حصار د تخریب له خطر سره مخامخ دی. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمیر مدني فعالان د ګردیز بالا حصار د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه شي یا وایي که مسؤلی ادارې ژر غمونه خوري خطر شته چې ژر ویجاړ شي. احسان آریان له پکتیا پرې راپور لري.
د پاکستان دان ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي له قوله لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له یو بل سره تړاو لري. د دې ورسپانې له قوله ویل شوی شاه محمود قریشي د چهار شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناست ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کولو لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بې ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بې ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونو ته د حکومت د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد لازم
معذرت غواړو، تخنیکی ستونزه وه. د احسان آریان راپور اوس چمتو دی وایبري.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردسخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته، یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاد وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د وی غونډۍ په سر ودان شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردس بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. د غزای ته په ورتلو د سړي ذهن په خوانیو مدنیتونو ته ستنیږي چې لوړ بل حصارونه او جنگي قلاګانې به د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمېر مدني فعالان د بل حصار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام، د دې ډیری سیمه او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم. د بالاحصار نننۍ وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص زهین کوم. د بالاحصار نننۍ وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یوای د بلایسر پر غولو سره کله یو خو د یو تاریخي ځای د لمزت لوګ وخت کمیږي. لبل خو بلایسر په یو کلاسیک تفریزای او په عادتی سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانې جوړول ته زیات توجه شي. دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي، بلبل بهرنوي ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زموږ سیمه به ښایسته وي او بل چې زموږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت او د اطلاعاتو فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بلایسر د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده، خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې د رغونې لپاره کار کیږي چې په هغه بسته کې د ګردیز بلایسر هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدواره یو چې ژر دغه ژمنه د مرکز پوره شي.
درې ځلې کېږي مستند به تهیه کړی، وزارت ته مسپارلی. وزارت چې لیدلې ډېر خوشینه شوې دی او انشاءالله دوی په لومړیتوبونو کې پلان کې نیولی چې بالاحصار به مرمت شي. موږ به خپل مسؤلیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هیله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د هېواد نورو څو بالاحصارونو په شمول به د ګردیز بالاحصار د بیا رغونې چارې هم ډېر ژر پیل شي، خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګېږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د غزنی اوسیدونکو وای چې ملا امامان وایزان او خطیبان دي د منبر لاري په جګړو کې لشکيلو خو وغواړي چې سول وکړي او جنگ بس کړي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ووري.
د نیال مان ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کیږي او منل کیږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر لاره په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملا امامان او دینی عالمان او خطیبان څخه پټینګه غوښتنه کوي چې د منبر لاره په خپل وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکيلو لورو څخه پټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباری حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلې پاته ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خوند نه دی خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نشت برابر دي.
گرچې په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړیم دي، ولسمشر دنی علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او پرښتنی حل ځلې وکړي، نو سوله ډېره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړو نو راضي نه یو. باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دینی عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغې ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح مبارکی وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکي چې په روانو جګړو کې تر نورو زیاته قرباني ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ژغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړې سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې دی غږ پورته کوي غږ یې بندېږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ یې پورته کړی دی، یووالي غږ یې پورته کړی دی، هغه وژل شوی دی، هغه تر خاورې لاندې.
غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
و هم اوریدل چې په غزنی کې خلکو له دیني عالمانو څخه غوښتل چې د منبر له لارې سولې ته کار وکړي او د سولې په باب تبلیغ وکړي، خو په خوست کې دیني عالمانو او ځوانانو د جګړې له شکیلو خوا او د سولې غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو ویل جګړه له بدمرغیو، وژنو او ورانیو پرته بله ثمره نه لري او هیڅ لوري ته یې ګټه نه رسیږي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست دیني عالمانو او ځوانانو د جګړې له شکیلو خوا وغوښتل چې په دې هیواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سوله کې د دیني عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول، ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېریږي. دیني عالم مولوي شریف الله المهر آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان دولت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی دروشي سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه، دوی په سوله کې محبت، په سوله کې اتفاق، اتحاد، سوله پرته ژوند ناممکن دی. هیڅ ترقی، هیڅ پرمختګ نشي راتللی، یوازې پرمختګ منځته راځي په سوله کې. برس
په یاده غونډه کې د یو شمېر دیني عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړې وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت ته وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یوه داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیده پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سوله ییزې لارې انتخاب سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې، دا پرېږدئ. راسی افغانستان ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادمامد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت مرغلري دي، او هم والله بله دا هیواد له مرغلرو ډک دی. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسیدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره وزري لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله بارکزای د هلمند له ناوی څخه لیکي د قطر په قطر کې اتم پړاو خبرو ته خوښ یو. خدای دې وکړي چې دا په اور سوځلې ویني بندسي او سرلوړی افغانستان ولرو. سمون له زابل سوری ولسوالۍ څخه لیکي دا اتم پړاو خبرو ته دازل ټول خلک خوشبین دي او له طالبانو او حکومت غواړو چې اور بند اعلان کړي. سمیم د بادغیس له بالا مرغاب څخه لیکي موږ افغانان سولې ته تږي یو، خدای دې سولې راولي او د هر چا په واسطه چې سولې راځي موږ یې ملاتړ کوو. عبد واحد مو دقیق له لوګر علی کې له خلیل زاد څخه غواړو چې راتلونکي غونډه کې لمړی په اوربند موافقه وکړي. جعفری له نامعلوم ځای لیکي تر انتخاباتو مخکې دی خدای اول سوله راولي. عبدالعزیز له زابل شلبزول سوالي څخه لیکي که حکومت په لوی شارونو کې خپل نظامی او غیر نظامی مراکز یو داسې سیمو ته انتقال کړي چې هلته ملکی وګړو وګړي نه وي، نو دا به شوي. او سردار ولی سیرت د هلمند له ناوی کې دې ته ضرورت نشته چې څوک دې په رسنوي کې د خپل ټیم پالیسی تشریح کړي، اوس هر سړی په دې پوهیږي چې چا ته رای ورکړي. د دې اشاره کاندیدانو ته. ساعت چلور بجه و دیرش دقیقی شوی ده لندو خبرونو نوبت را رسیدلی او داده فریبا ظاهرم ستودیو ترخده چی در وای بروی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي سلمی خلیلزاد نن نوخته په قطر کې د طالبانو له استازو سره ګوري. شغلی خلیلزاد چې دا مهال په اسلام آباد کې دی، قطر ته تر سفر د مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر هڅو او پرمختګونو خبرې کوي. طالبانو وړاندې ویلي وي چې ټاکل شوی د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د جمعې په ورځ وسی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 13 جولای میاشت ملکی وګړو لپاره په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو خونړی و. د دې ډلې مشر از زحمت تاسل د راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په همدې میاشت کې 314 ملکی وګړي وژل شوي او 295 نور ټپیان شوي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د نښتې پر مهال د اوو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. ایران د دغه هیواد بهرنیو چارو پر وزیر د امریکا نوی بندیزونه د تهران په وړاندې د واشنگتن د فشارونو یو برخه بولي او دا اقدام ماشومانه او ناسم ګڼي. او په هالند کې سر لنن څخه ښځې نسي کولی په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي. دا قانون چې یو کال د مخه د هالند په پارلمان کې تصویب شوی و نن د اګست لومړۍ نیټه په دغه هیواد کې نافذ شو.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شین کورک کې د جنو د لیسې لپاره یو شوانځی جوړ شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو او د غرض دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کړو، لومړی هم توجه وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن له تاجکستان سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شفیع شاداب وایي افغان لوبډله د تاجکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. په روانو سیالیو کې تر دې مهاله د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې 4 سیالۍ کړې چې 2 ګټلې، 1 مساوي کړې او 1 بایللې ده. بلخوا کوربا تاجکستان بیا تر دې مهاله 15 سیالۍ کړې چې 4 ګټلې او 1 مساوي کړې ده. د مرکزی آسیا د فوټبال د اتلولۍ دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په تاجکستان کې روانې دي. په غور ولایت کې د فوټبال د لومړۍ لیګ او د 14 کلنو د فوټبال لیګ سیالۍ پیل شوې. افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شفیع شاداب نن از رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د غور ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه سلګونو لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی شاداب وایي دغه سیالۍ د غور ولایت په فیروزکو ښار کې پیل شوې چې شپږ میاشتې به دوام کوي. د دغه سیالیو هدف د غور ولایتي لوبډلو لپاره د غوره سیرو موندل او د لوبغاړو د وړتیاو او مهارتونو لوړول دي. او د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ د 3 ورځنیو کرکټ سیالیو لړۍ سریلانکا 3-0 وګټله. د دوړو لوبډلو ترمنځ دریم او وروستۍ لوبه 13 ورځ په کولمبو کې وشوه چې سریلانکایي لوبډلې پکې په 122 منډو بریا خپله کړه. سریلانکایي لوبډلې له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې بنګلاديش ته په 90 منډو او په دوهمه لوبه کې بیا په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. سریلانکایي لوبغاړی انجیلا میتوس چې د لوبو په دغه لړۍ کې ښه وځلید د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو.
له وصل وساله مننه چې سپورتي خبرونه راوابرول. د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شینکوډک کې د جنو لیسې لپاره د سویډن موسسې لخوا ودانۍ جوړه شوه. په دې ښوونځي کې په سلګونو زده کوونکو په خوا تر شنه اسمان لاندې درس وایي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د سیمې ته تللی و او راپور یې چمتو کړی.
منګه چې کله تعمیر مونږ نه درلودو شنه اسمان لاندې به ناست و، چې کله به باران و سیمپونه به نه و، دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو. اوس مونږ ډېر خوشحاله یو. اوس که باران یو که هر څنګه مونږ به اوس خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوانو لیسې زده کوونکې زینب ده چې د ښوونځي د ودانۍ په جوړېدو خوښه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره یې ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې د تعمیر نن به په خاورو دوړو کې ناست یم، نوی تعمیر جوړ شو، اوس ډېر خوشحاله یو او خپل زده کړو ته هم په ډېر ښه دوام ورکړی.
د نجونو مشران وایي پخوای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولې، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کوي چې چا خپلو اولادونو ته تعلیم او زده کړې خ زمينه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وای
مخکې به خلکو تربګنیانې کولې په ډبه او جومات کې بیا کولې، اوس تربګنیانې یا مثال مقابلې راغلي دي قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پانتون وي زما هغې ولې ونه وایي، ستا لور پانتون ته لاړه شي مثال ډاکټره یا انجینره یا استاد جوړیږي زما هغه ولې نه جوړیږي. نو اوس د خلکو علاقه مندي ډېره زیاته د تعلیم سره.
خلک وای اوس هم په سیمه کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او ولسمشر غنی چې ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو کومې ژمنې کړې باید هغو ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له 200 زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې تر اوسه درې دورې له 12 ټولګي فارغ شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک ښوونځي ته د نږدې 10 میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 ښوونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 ښوونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړیږي. د دې جوړ ښوونځي په جوړک سره به زموږ 90% د ښوونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پویږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې کچيري د خوړو نظافت ته پاملرنه ونشي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خوره منا جوړو دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. کایو بجې سال استبراک شه دي شبه خانی تر سو کا 2 بجې کا سهار کا ګرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیري سی خوړو پاکله څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کې ني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني.
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اتکلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه